درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه وړاندې کیږي. د کابل د هوای ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمیر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. الجزیرې ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشوب لو ساتي دا تایید کړی ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر 10 تنه شودل شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زادوی طالبان په ناحکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس څلورویش تلویزیون چینل در راپور لمخی خلیل زاد له واشنگتن څخه د ټلیفون لاري ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د نه حکومتي مؤسسو د شزینه کارکونکو پر کار له بندي سره مخالف دي. حتی د طالبانو د مشرتابه اکثریت له دې پریکړې سره موافقه نه لري. خلیل زاد چې له طالبانو سره د اتلس میاشتنیو خبرو په پای کې د دوه موافقه لاسلیک کړه، په 2021 کې خپل ځای ټام وست وسپاره. خو دی وایي چې لا هم له یو شمیر طالب چارواکو سره په تماس کې دی. فرانس څلر ویشت وایي خلیل زاد د هغو کسانو د نومونو له څرګندولو ډډه وکړه چې دی ورسره په تماس کې دی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراض غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره وړل ویل چې تر هغو طالبانو پر ښځو د نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیواله ټولنه دي له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنی چارو وزیر پر روستیو څرګندونو خبرګون وشوت. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړ مورز ویلی و چې د افغانستان په خوره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خوره کې دي او د ثنا الله خان څرګندونې د دوه هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دراز ویل شوی چې افغانستان به سیشتنه نه دی او دوی د خپل خاوري دفاع ته چمتو دي. په ورسوي کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې نن سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دا پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنو د ځان د تودولو لپاره خاشو ته اور ورته کړ، خو خبر نه و چې د اور په ځای کې ناچاودېدلې مرمۍ شته. تېره اونۍ هم په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت رسمن اعلان وکړ چې له روسیې څخه د مایع غاز واردات درولې دي. دې ته ورته اقدام د بالکان د سیمې اکثرو هیوادونو کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د حکومت د غیر قانوني جنگ د عوایدو د بندولو لپاره له دغه هیواده د غاز واردات درولې او له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. بریتانیا تیر کال له روسیې د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت 15 میلیارد متر مکعب غاز وارد کړی. د روسیې غاز پروم شرکت چې د غاز د صادراتو انحصار په کنټرول کې لري وایي چې د تیر کال په 11 میاشتو کې د دوی د غاز صادرات په 40% کم شوي دي. د 2022 کال د وروستي ورځې په وروستیو ساعتونو کې د اوکراین پر شارونو د روسیې له حملو یو ورځ وروسته روسی ځواکونو یو وار بیا پر خپل گاونډي هیواد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې انتحاري بی پیلوټ الوتکو د اوکراین پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي، خو اوکراینی ځواکونو ټولې بی پیلوټ الوتکې ویشتي او غورځولې دي. اوکراینی چارواکو د دغو حملو د مرشوب لپاره څه نه دی ویلي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. یو شپیر افغانانو د سپینی مانی مخته مظاهره وکړه.
زمنګ غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي.
له درونه یو راهیسې کابل ته 40 بلیون ډالری کسوری نه رسیږي. د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګي ته نشتلای ځکه چې تمویلونکي مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولې. په پکتیکا کې زلزلې بې کوره کړي خلک وایي.
وړو ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو ماشومانو د لاسه ورکړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شپږ څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا یې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر راست عامل ودروي او د دې ترڅنګ دې پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د اوسنۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش بشوی دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د نجونو او ښځو په زده کړو او کار لګیدلي بندیزونه نه وي لرې کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزۍ ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو له ویرې دوی کولی شي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې یوې بلې معترضې مریم عزیزي خبریالانو ته وویل:
دلته سره غونډ شوي یو څو چې د افغانو مظلومو مېرمنو او جنګیو غږ دنیاوالو ته او په خصوص د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغان جنګیو هغه اساسي او یا ډېر لومړنی حق چې د زده کړو حق دی هغه تر څخه اخیستل شوی دی، او موږ غواړو چې زر تر زر
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او ښځو د حقونو په ملاتړ راوتل یو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره دی تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او ښځو یې لګیدلي ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مترې وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او ښځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بیلابیل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې له نجونو او ښځو سره دوګونی چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار په ننګه د امریکا په وخت پرون ناوخته د اعتراض په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو لفعالې او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالې حبیبې مرهون سره مرکه کړې. اغلې مرهون وایي:
منګه خپل نوې کال د افغان جنو لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماړې مخ کې په تظاهرات باندې پیل وکړ، زمنګه غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د ښځو په اړه صادر کړی دی، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دي په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دي. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و ترڅو د امریکای حکومت نه مونږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او دا غوی نه د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړی ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف تر ټولېدو دل پر څو تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چاته ورسوي او څو وای نړۍ ته؟
بله، وو نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوې کال وو، او زمنګ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه مونږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اول ورځ ده، او مونږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ د سپینې ماڼۍ مخته، د نورو حکومتي ماڼۍګانو مخته به درېږو، او مونږ به افغان ښځو ته خپل حقوق واړو. دا تاریخ چې مونږ خوښ کړیو دا په یو نوی سمبولیک هم وو، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچېره رخصتي ونو دا په دې معنی چې زمنګ پیغام به خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچېره رخصت هم وي، منګه زخپل غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې په کوم اړیکې چې منګه درلودلې یو بل او بل سره دغه طریقو باندې چاته چې موږ غوښتل چې پیغام ورسو رسولې ده.
بل یو لوی نیوکه چې دا په افغانستان کې اوس دا ویل کې چې د امریکا په ګډون نړیوال ټولنه د طالبانو د ورستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنه طالبان غندلی دي، او په وړاندې د څه کم څه شی عملی په سترګو ناراضي ظاهر نه مونږ د څه شی نه ګورو چې مونږ وایو چې ولا د امریکای حکومت د افغان ښځو د پاره د یو اقدام وکړه. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی وغه دا چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه یو سمبولیک ډیپلوماټیک عمل چې دوی وکړه. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخته، د سپینې ماڼۍ مخته، او همدارنګ امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغانانو د مظاهرې د یوې برخوالي حبیبي مرهون مرکم واورېده. دوی له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له امریکا غوښتل چې له طالبانو سره هر ډول تعامل ودروي، او د دې ترڅنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. راپورونه لرو چې وایي له درونې راسي طالبانو ته د پخوا په څیر 40 میلیون ډالري مرستې نه رسیږي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو.
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سي.
کابو درې اونۍ کېږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبر نه ورکول کېږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خپروله، خو د دسمبر له 14 راهیسې په دې اړه څه نه دی ویلي. ګمان دادی چې شاید مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډېدو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې.
وروسته لغه چې طالبان د 2020 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه یواد کې اقتصادي کړکیچ رغمنسته شو. نږدې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د پیسو ترلاسه کولو وروسته په خپل رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه. خو د مرستندویه سرچینې په اړه جزئیات نه ورکول. د 2020 کال د ډسمبر 14 رئیسې د افغانستان بانک له خوا دوی ته د پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت وایاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پر لپسې پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل: تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي، موږ به یې خپور کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي ځل د 2020 کال د ډسمبر په 14 نیټه د 40 میلیون ډالرو مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپر شوې دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو ګمان دا دی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2020 کال د ډسمبر په 14 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2020 کال د ډسمبر په 14 د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول هم منع کړل. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پرېکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو په ازرخش افیزي وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
ایالات متحده امریکا به عنوان مرکز دموکراسي
د امریکا متحده ایالات د دموکراسي د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونه وساتي، د ښځو د حقونو په ګډون، د ښځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړی دي. خدا چې د پیسو کڅوړې بند کړي، ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمیر کابل خاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت وایند زبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بشری مرستې دغه عمارت ته نه راځي، نه عمارت په لاس کې ورکول کېږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوالو لخوا نه تمویلېږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي، هغوی ته هم ویل شوي چې اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې حساب ځینې اخیستل کېږي چې دا پیسې دوی چیرې څرنګه مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې له دغه هېواد سره څه د پاسه 2 میلیارد ډالر بشري مرستې شوې دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدې. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان د سینایلت په زندانونو کې سلګون افغان ماشومان بندیان دي. دغه ماشومان له خپل میند او پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواتل قانوني اسناد پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر لوچ بندیان دي. د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې چې د زندان د میلو ترشه په بد حالت کې لیدل کیږي. زموږ همکار ارسلا مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کمشتر او وین شکر الله مشکور سره خبري کړيدي. شاغلای مشکور په فایل کې وای.
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داسې حال کې بندیان شوي دي چې د ماشومان د حقوقو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي، او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقوقو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه د ملاتړ اوس هم لري. د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لمړیتوبونو کې راځي. د بشري حقوقو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاص توګه د ماشومانو د حقوقو د نړیوال اعلامي او نړیوال کنوانسیون لمخه چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري، باید ماشومان یا هغه څوک چې له 13 کالو څخه عمر ښکتوي له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په کنوانسیون او اعلامیه او نړیوالو اسنادو کې دراغلو ټولو حقوقو څخه برخمن شي. دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي. همدارنګه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی.
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي؟
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی، باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي، نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي، بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري، ولی متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي. که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکولای کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي. د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل، ماشومان په زنځیرونو تړل، له لویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول، دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده.
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا ده چې ماشومان پروهی لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقده یې رالویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي، ماشوم یو افراطي جنگي او انتقام غوښتونکی رالویږي. نو زمون غوښتنه ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپل دغه کړنو په وړاندې ځواب وایي. د ماشومانو د حقوقو نړیواله کمیټه او د شکنجه ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ان آر سی مؤسسې په اورزګان ولایت کې د ماشومانو کلیوالي ټولګي بند کړې دي. د طالبانو له لوري په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لکبله ان آر سی مؤسسې هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولای دي. د دې مؤسسې د فعالیت د درېدو لکبله به شاوخوا 13000 نجونې او هلکان له لومړنۍ زده کړو محروم شي. د دې کلیوالي ټولګي یو شونکو او زده کوونکو دا یو خوشینونکې پریکړه بللې ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د پوهې په پار دا ډی وی چې د ورزګان ولایت په لور پروت سیمو کې جګړه ځپلو ماشومان ته د ان ار سی په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلې سوي وي، او څه د طالبانو له وجې مړې سوي دي. دا ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان ار سی یا د ناروې د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړې سوي محلي ټولګي زده کوونکي دي. چوس محل ټول ورځ د غلطه په کلی او کوڅو کې په سپیرو خاور کې لوبي کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومان له ډلې دي، د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لکه څو ورځې رئیس پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وايي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د دې په شمول د د کلی ټول ماشومان نه لز د کړو به برخي سوي دي.
درس وامه په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چیزمر سنټرانه علاقې مو رايده آینده را سمه کې مو جوړونه نو د کا زمون مشکلي والان درس پښ کوي مو آینده را روشانه کې مو ډیر خوښین سول مو وس دای دغه ګرځو بیا کسب بیا کمال ګرځو بای چې سنټرانه علاقې مو خپل درس پښ کوي.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر او ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګیو زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپلې پریکړې دې بیرته واخلي ترسو دوی ته یاد موسسات بیرته خپل شونځي خلاص کړي.
ار پلا چې دا غوښتنه لري چې موږ سبق وایو موږ اندار سم کې دا غوښتنه موږ د سنتران علاقې موږ سبقان وایو
ای کفایت لا انت غات د سنتران علاقې چې بارے چې موږ خپل درس زده.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنتر رایلا کې موږ به تاسو سبقان شامس کې وای
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنتران جر تر رایلا کې موږ د لیب جلو مرزي کو ساتیرو بازی چرو نو دی خو سنتر مشردي چې په خوا
محلي ټولګي هغلن محله شونځي دی چې په لیرو پروتو سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو لمخې لزده کړو به برخي وي. ان ار سی یا د ناروی د کډوالو موسسه په اورزګان ولایت کې 420 محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ یې د یونیسف لخوا کیږي او په لسګو نظر ماشومانو په کښې کې زده کړې کولی. د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان ار سی یوه له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په اورزګان ولایت کې هم دغې موسسې خدمات وړاندې کول. ذبیح الله په ترینکوټ کې د ان ار سی په تخنیکي مرسته د جوړ سویو محلي ټولګۍ ښوونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یادو ټولګیو په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستې پاتې سي.
دغه اسلامي امارت کوم اقدام کړی دی چې نرسی دفتر یې تړلی دی په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومانو پر راتلونکي باندې د هغوی پر سوي باندې اغیزه کړې ده. هغې د درسونو څخه پاتې سوي دي هغوی ټوله ورځ اوس پر ډاګو په منډو کې ګرځي ځکه چې د دې کورسونه بند دي نسي کولی چې زده کړې وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولې یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې د 150 موسسو 6% چارې درېدلې او یا هم له دې کمې سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلي وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له امله یې ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډېره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نم او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجې نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړه ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړه ماشومانو د لاسه ورکړه ډېر په زاور یو ځکه چا وړه ماشومان دي هېڅ علاج طریقه نه کېږي پوه شو ځکه سړه زیات دی کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کېږي باید د موږ لوړو مزکماتو څخه ورسي.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجهان وایي د دوی سیمه سړه ده او هره ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند د لاسه ورکوي.
هره ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه د سړه نه ډېره خرابه شوې وه په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي لرګي ورورار اورس کورته اوري اغه لرګي د دینه کیږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي و ورا وشو ولا ډیر زیات سړه دی موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلې چې ډیر سړه دي او وخت رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سره د ووري دی وجنه ډیر مشکل لرو هر ورځ وادرې وړو مشومان سره مري دی یخ دی وجنه یو زنانه مړه شو کندمو کړې دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هل دا خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندینه یستل دی کورینه مرینه نشته په خیمه کې شپې تیروي ولې کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی کته چې سره کومک شي موږ ډیر خوشی.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته یې 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلي دي.
او د ګیس ډبې مو توجه کړې دي نو دوی کښکه څومره کې هغه بیا جای دي
مګر شي اسباب ته برابر کړی دا کور نو خوش کار بند سس کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیان په څنګډوري ولسوالۍ بیر ملکی هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولی وو. زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار